السلام علیکم لس بجی شوی ز امید زهیر مالیم لمړی لاند خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت د نجونو او خصو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په سازمان کې یوې خبري غونډې ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او خصو د زده کړو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا ډول په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښود او زیاته یې کړه یو باثبات او سوله ایز افغانستان غواړي او په دې کې د پاکستان ګټه ده. خو بلاول بوټو دا هم وویل چې طالبان باید د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې د هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مېرمنې ویلي په دوو لوڼو یې طالب وسلوالو جنسي تیری کړی دی. وروستیو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه نېټه کور ته ننوتي او په دوو لوڼو یې ورته جنسي تیری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دا ادعا په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولي. د طالبانو مشر مولا حبت الله اخونزاده د کندهار والی محمد یوسف وفاد بلخ د سرپرست والی په توګه ګمارل دی. پختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي نن سهار لیکلي محمد یوسف وفاد د بلخ لپاره د نوي والی تر ټاکل کېدو د دنده مخته یوسي. د بلخ مخکنی والی محمد داود مزمل د پنځشنبه په ورځ د ولایت مقام دننه په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان ښځینه قاضیان باید هېرې نه شي. رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر خبره کړه. هغې امیری وایي اوس افغان ښځینه قاضیان په کورونو ناستې دي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ دي چې پخوا بندیان شوي دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېرې ښځینه قاضیانې څارنوالانې هم مدافع وکیلانې وي. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش رامخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي دي د دې لوبو لړۍ یوه ورځ رامخکې شوه او اوس په لومړۍ لوبه د مارچ په 24مه وي. دویمه به د مارچ په 26مه او درېیمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25مه 28مه او 29مه پلان شوی وي. او د ایټالیا سمندري ځواکونو د کډوالۍ درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. دې ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې ور روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالیایي ځواکونه وایي دا کډوالۍ په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 180 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 افغانان هم مړه شول. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو خبرونه ته جلا شوی خو تر هغه مخکې د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ وايي په نوې تعلیمي کال کې به تر 6 میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد انیشا دا خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړې ده. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې ده خو له 6 ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړي دي او وایي چې تر امرسانی پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې پسې د نجونو پوهنتونونه هم په همدې پلمه وتړل.
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته لس ورځې پاتې شوې خو لا هم له 6 ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څیړل کېده د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. ښاغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوي نشي.
In a week time on 21st of March
تباندی ولې ورسته یعنی د مارچ په 28مه په افغانستان کې خونځي پرانستل کیږي او تر 6 میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره انجونی دي له خونځیو پاتې کیږي.
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي د خپل خبرو له دوه ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نیو دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتې دو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو نجونی د ښوونځیو په لور ولاړې خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي د نړۍ پر حکومتونو ژغ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي سره لدې چې نړیوالو په تیر نږدې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پرېږدي خو دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د بشري حقونو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نږدې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی اصلي علت د دوی له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
له داسې مننه او سم د ازادي راډیو نور خبرونه.
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی نن د خځو د نړیوال ورځ پاک له خبرې کوو لمون سره میل ماده دی یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبد العظیم صفای نو موري وای چې د خځو د ورځ منزل دی دوی بشري ها او اساسي حق دی روز خپل میل ماته په پایل کې خوري زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت را کړ راځو خبرونه ته د مارچ د اتمې نیټې د ارزښت پاکل چې په ټوله نړۍ کې د خځو د ورځې په نوم نومول شوې ده راته وغږیږي.
اتم د مارچ دغه ورځ په نړۍ کې هر کال منځل کیږي د خځو د ورځې په نوم باندې او د خځو د حقونو په دغه ورځ باندې درناوی کیږي د خځو حقونه جوتیږي د خځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې نو اتم د مارچ دا یو نړیوال ورځ ده او په ټولو هیوادونو کې حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځ مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواد بهر دي.
راځو دې ته چې آیا خځو ته د دې ورځ لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرلای شو کنه؟
د خځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې اسلامی احکامو کې د ښځو حقونه جواد دي واضح دي. مونږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځ لپاره زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به وستره جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې د ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځ په حیث ترې لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تضمین نشي کشرۍ حقونه دي یا قانوني او حقوقي حقونه دي د دې توجه نشي زه فکر کوم دا بستر جفای مېرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمنځو او نور حقونه ته توجه ونکو.
د طالبانو پر راتک سره ولې د مېرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کېدونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه په پوره توګه توجه شوه ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې مېرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د مېرمنو دې ته باید پوره توجه شي. په صدر د اسلام کې په شروع د اسلام کې تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په مېرمنو باندې او په ټولو انسانانو ټولنه باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنی چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نشوي دا له تحصیل نشوي دا او بې تعلیم ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري. بې تعلیم انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای شي هم خپل حقونه ته توجه کوي هم د مقابل لوري حقونه ته توجه کوي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یو شتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره دا او د اسلامي امارت لمشان څخه مداهله ده چې د برخه ته پوره توجه کی او ملت چې نیمه برخه یې مېرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محروم نه کی.
بله، لمېرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغیزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق اخیستل کیږي، دا په دې باندې د څو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي. دا واقعا ډېره بده اغیز لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغیز لري او هم معنوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کچا د ښځو په حقونو باندې سترګې پټیږي، دا بیا په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ په عامه خبره د یو شمیر نارینه و تبر ته لاس دی ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیر دي او له وړاندې لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي وه.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغسې وو. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه، دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې دا دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه میرمنه وي، که هغه نارینه وي، هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه، باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډیره منفی اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه، متاسفانه هغه ورونه چې دوی میرمنو سره خرابیان لري په کور کې، یا د میرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به پخپل هم ډیر په تکلیف وي، ډیر په ستونزو کې به وي. دوی پخپل هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کیږي. بالاخره د دوی پخپل ژوند به هم ډیر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونو نه چې دوی له میرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې له خپل میرمنو سره ښه رویه ولري، له خپل میرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خوشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجود دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کیږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کیږي، یا ملامتیږي، حق نه حق ملامتیږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو پر رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک تر سره کوي، یو نارینه یو میرمن سره تر سره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. کچېر عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
bale تاسو خپل خبرو کې ډیر هي مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومانو روزنه و. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی یا غم لدی عمل چې هم بیرون په ټولنه کې لخدو سره خشونت وسی، هم په کور کې وسره وسی، طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راته وایئ چې دغه ماشومان به پراتلونکي کې څه ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی؟
متاسفانه، متاسفانه په دغه یو محیط کې، په دغه یو فامیل کې کچیر یو ماشوم استرکیږي، دا دغه ماشوم سره ډیره لوی جفا ده، ډیره ستره جفا ده. هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل له یوې ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ښه ژوند ټول امکانات برابر کړي، او دا د دولت مسؤلیت ده. په اجتماعي شکل باندې، په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. که چیرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي، او نارینه د خپل میرمن حق نه خبر نه وي، او یو میرمن د خپل نارینه حق نه خبر نه وي، او په دغه یو محیط کې به ماشومان ستریږي، په دغه یو محیط کې به شخصیت لویږي، حتی د دوی ذهن ډیر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه پراتونکو کې کېدای شي ډیر جرایم تر سره کړي، د جرمي اخنه سره د مسالې ته توجه کی نو دا دغه ماشومان سره یو ستره جفا ده. یوازې یوازې یو با تعلیم مېرمن یو با تحصیل مېرمن کولای شي چې هم د خپل حقونو ته هم د خپل ماشومان حقونو ته او هم د خپل د کور د نارینه حق ته د خپل د خاون حق ته پوره توجه کی. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه دې برخه ته اشاره کوم او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم او ترې نه هیله لرم چې دې برخه ته پوره توجه کی. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه د زمونږ مسلمان خویندې نه بې برخه کوي، د دې ترې دغه حق ورکي.
بله، موږ او تاسو د دې شاهدان یاستو چې په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې او له امله ګڼ شمېر نارینه ووژل شول یا هم په خپل مرګ باندې مړه شول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی میرمن، د دوی خور بې سرپرسته پاتې ده او دوی مجبورې دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کولم د میرمنو حق ګڼل کیږي، نن ورځ هماغه ورنه اخیستل شوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده، د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې میرمنې شته چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړی ده، اما کار ته ضرورت لري هغه میرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي. د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد شي د کار کولو په هر برخه کې. اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوص او د احکام مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نشي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نشي؟ دغه میرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نشي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه میرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه نشي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه له دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښول شي، او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوخدمندۍ تګلوري، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دوی کولای شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د قانون د اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي او دا خبره باید ونه ګړل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه میرمنې جوړوي، او میرمن ده چې کولی شي خپل کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولی شي چې خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولی شي چې خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې، په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په مانوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې زمونږ لوستې ښځې په کور ناستې دي، زمونږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نسي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زمونږ حق دی او له موږ نه اخیستل سوی، د همدې لپاره ډېرې زوریږي. دا به د دې لامل نسي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدوي سي؟
طبعا چې اقدمندیان پیدا کیږي او دغه اقدمندیان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا اقدمندیان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کې دی شي لوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقي جنبه ولري یا مثلا نور خودنه ولري. بیا هم زه دا تکراروم، د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخې ته توجه وکړي او پرې نږدې چې اقدمندي پیدا شي، پرې نږدې ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغیر کې، د نظام په تغیر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدي شي دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون دی منگو تاسی موضوع اتم دی مارچ و کراسو دی تاسو خپل شخصی جوان تا، آیا پا کور که دی کور میرمنو تا اتم دی مارچ چی دی خدو نریوال و رز ده تاسی ارتن منزی؟
یوازی اتم دی مارچ نه، زه خپل شخصی نظر که زمان پخته اینو زه پده فکر کهیم، پده کوشش کهیم چی هر و رز می خپل دی میرمنی تا حقا قانونی او حقا شعی حقوق حقوقی چه واقعا حقی ده، انسانی حقی ده، شرعی حقی ده، قانونی حقی ده، آقا ورتزه ورکم. زو پده فکر که ایمه چه هر اوراز لمرمن سرمه چه تعهد کرده ده پا عقد نکاح که، پا عقد دواج که، پا عقد دواده که چه ده جمنه می ورسره کرده ده، پا ده جمنه وفادار پاتش شما او انشاءالله چه پاتش شو ایمه. نو زو فکر که ایمه چه ده ودیر مهمه و اساسی خبره ده چه هر مسلمان و رور ده همدغه سه چه جمعنه کرده ده پا عقد نکاح که هغی جمعنه تا وفادار پاتشی او هم الله پاک رضایت ده حاصل کی او هم خپل جوان که ده خپل میرمنه تا خپل زان سر خپل اولادونو تا ده ده یو خش جوان کولو ده خوشحال جوان کولو زمینه برابره.
بله، دغسی مناسبتی و رازی تاسو پا کور که منزه ده کورانه میرمنو تا ارزخت ور کوی، خپل بیا چوم را ده آرامه احساسو سر کوی؟
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت را فکرای ده. زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې تک هر ډول حق ورته متوجه وي او هر ډول حق په ما باندې واجب وي، هر حق چې زه آزاد کوم په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان یو ډېر ستر مسؤلیت را فکرای او زه د آزادۍ احساس کوم، زه د یو ښه فکر احساس کوم، زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل میرمنې رضایت حاصل کړم.
له خپل ژوند نه مو دا چې تاسو په اړه برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوئ، د خپل ژوند د تجربو نه مو د ټولنې په سطحه نارینه او ته بیا د کورنۍ په سطحه دوی ته څه وایې؟
زما میرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی او زه په دې باندې ډیر خوشاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما میرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې، زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډیر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغه افغان و رونو تا دا ویل لرم او دا غک و مربانه چه که تاسو دغه ډول تجربه نلره یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد لارزخ نبی برخی، نو زه دا هیل لرم تینا چه دغه حقی ارتوار کی او دیو خر جوان کولو خوند احساس کی، دیو با شخصیت جوان کولو، دیو آرام جوان کولو او همدارنگ دیو سمیمی جوان کولو اغه خوند احساس کی او دوی ته حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهني آرام او کورنۍ هم په یو خو چاپیریال کې، په یو آرام چاپیریال کې، په یو صمیمي چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان یې ترشي.
بله، تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبرونه ښکاره سوله تاسو آرام ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نشي کوي چې مکتب وي، د خبرې څومره جګرخونه کړی یاستئ؟
متاسفانه واقعا دا زاورون که خبره ده، زما کوچنی لور ده چې تر اوسه د مکتب هم نه ده، اما فکال غواړم چې په ښوونځي کې شامل کم. اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونی په ښوونځي کې وي، شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي کې وي او اوس بې تعلیمه دي، زه د دوی درد احساسوم، ځکه لکه څومره چې زه خپلې لورکۍ ته مې ګورم ما چې هغه ما باندې حق لري، هغه په خپل والدینو باندې لمړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګه نور حقونه دي، د دې زمينه ورته مسایده کې او اوس ورته دغه زمينه مسایده اندازه دا درد احساسوم. واقعا چې دا ډیر ستر درد ده، هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محرومه وي او لورکۍ ترینه حق وړي او پلار ورته نشي ورکولای. نو دا واقعا زوراون کې خبره ده او دا د یوې انساني ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوردونکو، دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمو سره میل مو دی او خصوصي پانتون دی حقوق دی پنځي استاد عبدالعظیم صافی نوموړي ویل چې خزو دی ورځن مانځل دی دوی اساسي او بشري حق دی. تربیه مو په لاس پارو پرځ کې چې یاست خوشاله او بریالي اوسئ.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملما
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته د تاسو ته څومره عمر وما د پترات نشته، خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمرانی زده کړې لیسی دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیر کړی دی. عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټل دوستو تارینه وروسته به زلارما امانی لیسی ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسی په نامه یادیدله، الټم بیا علی لیسا ولستل.
او په هنتون مو چیرته ولوسته او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسی نه خلاصې تم ما اغه وختو کې د خونځي لمړی او دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زام په دې خو کسانو کې شامل ما نو ماته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کوم بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میش شوی او دلته مو بیا څه ولوستل؟
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت، البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و، د دې مخاطبه چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمنی کورس چې د کویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي؟ چیرته ډاکټر شوي؟ ته په چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په مینشن جرمني کې واخیسته، هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر ته سوار کول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کاوه چې زه په یو تنګ والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې خلمبو مېستاوه ما غوښتل یو د غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسی په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زوال وي نم نهنګا. نو ځان راته داسې محدود کړه شو. نو پته مې او ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما به سیټ واخیسته، او دغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. بیت افغانستان ته لاړ نو شم ماغه جرمنی ته چې په 1904 اویا کال کې راغلم هغه نه وروسته به افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیست جرمنی کې، هغه نه وروسته به مې طب تحصیل هم په جرمنی کې وکړ.